مشال ریډیو اردن کومې نو سلامونه مې ومنه ز بشیر گواخیم تاسو ته په دې خبري غړې کې هرکلی وایم. په دې غړې کې تاسو بیلابیل ریپورټونه وړاندې کوو، هله چې تر اخره پورې راسره ووسی. په تازه حالاتو مو خبرو او تجزیې تحلیلونه تبصرې او شننې هم د دې غړې برخه دي، نو هله ده چې د غړې تر پایا د مشال ریډیو سره پاتې شئ. لومړی به خبرونه وو. لومړی د خبرونو سرټکی، د پاکستان نگران وزیر اعظم د خپلې دندې سوګند پورته کړ. په شمالي وزیرستان کې اوتمنځو جرګې د پاکستان د ازادي ورځ د تورې ورځې په توګه ولمانځله. د اوکراین یو ډیپلومیټ په ارمینیا کې په اوبو کې ډوب او مړ شوی دی. انور الحق کاکړ نن د پاکستان نگران وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه. ولسمشر عارف الوی لاغه د نوې دندې سوګند واخیست. انور الحق کاکړ د بلوچستان سره تعلق لري. هغه د بلوچستان عوامي پارټۍ یا باپ یو مخکخ او د سنټ غړی و چې د نگران وزیر اعظم د دندې لپاره هغه پوسټونه پرېښول. د نوموړي له دندو څخه یوه هم د عامو انتخاباتو کول دي چې د پاکستان د آئین تر مخه یې موده دا کال د نومبر په میاشت کې ده، خو په منحل شوي پارلمان کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض تېره اونۍ رسنیو ته ویلي وو چې ټاکنې به د راتلونکي کال تر فروری پورې وځنډېږي. د افغانستان په خوست ولایت کې په یو هوټل کې شوې چاودنه کې درې وزیرستاني کډوال وژل شوي دي. په خوست کې د طالبانو د حکومت د والی د بیان دفتر په یو بیان کې ویلي چې چاودنه د اګست په 14مه یعنی نن سهار مهال شاوخوا 10 بجې په ښار کې لسپین جمعه سره نږدې په یو هوټل کې وشوه. بیان زیاتوي چې مرستندویه کارکوونکو و ژوبل کسان د خوست روغتونونو ته لېږدولي دي. په بیان کې د چاودنې د څرنګوالي او پکې د وژل شوو د پیژندګلوي په اړه څه نه دي ویل شوي، خو ځایي خلکو مشال ریډیو ته ویلي چې په هغه هوټل کې پاکستاني وسلوال طالبان اوسېدل. البته مشال ریډیو په خپلواکه توګه د ځایي اوسېدونکو د دې دعوې تصدیق نه شي کولی. تر اوسه پاکستاني طالبانو او پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان په رزمه کې د اوتمنځو جرګې مشران وایي د اف سي ځواک په ډزو کې د دوی یو تن زخمي شوی، خو مظاهرې ته به دوام ورکړي. د جرګې مشر ملک نصرالله وزیر وویل چې دوی د امن غوښتنه کړې، خو امنیتي ځواکونو د مذاکراتو پر ځای په دوی ډزې وکړې. دغه جرګې د پاکستان د ازادۍ ورځ چې نن 14 اګست د تور ورځې په توګه ولمانځله او په کورنو یې تورې جنډې لګولې وې. بلخوا په میرمشاه کې یو انتظامی چارواکي د نوم نه ښولو په شرط مشال ریډیو ته وویل چې اف سي ځواک هغه مهال هوایي ډزې وکړې چې د ده په خبره د اوتمنځي جرګې لخوا پر هغه حکومتي لاریون کاڼي ورول شول چې د 14 اګست لمانځلو لپاره له پېښور رزمک ته ورغلي وو. د کورمې پولیس وایي چې د دغه ضلې په مزرینه سیمه کې پر یو چک پوسټ برید کې 2 سرتیري وژل شوي او یو ژوبل شوی دی. د ضلې پولیسو مشر محمد عمران نن د اګست په 14مه مشال ریډیو ته وویل چې پیښه تېره شپه ناوخته شوې ده. د ده په خبره په حمله کې د ملیشي ځواک 2 سرتیري وژل شوي او دریم ژوبل دی، خو وسلوال تر حملې وروسته تښتېدلي چې په وینا یې لټونې روان دي. د حملې ذمواري لا تر اوسه چا نه ده منلې. د پاکستان پوځ یو ځل بیا ویلي چې د افغانستان خاوره باید د وسلوالو حملو پلانولو لپاره ونه کاریږي. د پوځ مشر جنرال عاصم منیر د اګست په 14مه په کاکول کې پوځیانو ته د وینا په وخت وویل چې د خپل هیواد دفاع لپاره به د بهرنیو او داخلي ګواښونو مقابله کوي. د پاکستان پوځ او حکومت تر دې مخکې هم ورته ادعاوې کړې دي چې د تحریک طالبان پاکستان وسلوال د افغانستان خاوره کاروي او په پاکستان کې بریدونه کوي، خو په کابل کې د طالبانو حکومت دا تورونه رد کړي دي. تحریک طالبان پاکستان هم وایي چې دوی له قبایلي سیمو فعالیتونه کوي. په ارمینیا کې د اوکراین سفارت شازدافیر الکساندر سنچیکو په ظاهره په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړ شوی دی. د ارمینیا بهرنیو چارو وزارت د اګست پر 14مه په یو بیان کې ویل چې سنچیکو یوه ورځ مخکې په سیبون جهیل کې ډوب شوی و. د اوکراین بهرنیو چارو وزارت په یوه خبر پاڼه کې د هغه مړینه تایید کړې او ویلي دي چې نوموړی یو تجربه کار ډیپلوماټ و. تر اوسه پورې د هغه د مړینې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د ارمینیا کورنیو چارو وزارت د پلټنو اعلان کړی دی. او د ایران په شیراز کې چارواکي وایي چې پر یو زیارت د پرونی حملې په تړاو یې اته کسان نیولی دي. دولتي خبری اژانس ایرنا د اګست په 14مه د فارس صوبې د مشر قاضي کاظم موسوي له خولې ویلي چې نیول شوي کسان ټول بهرني وګړي دي او پلټونکي فکر کوي چې د برید پلانونکي د تاجکستان یو وګړی دی. د ایران سرکاري رسنیو خبر ورکړی چې د اګست په 13مه پر شاه چراغ زیارت دوه وسلوالو حمله وکړه او چې یو تن یې ووژه او اووه کسان یې زخمیان کړه. تر اوسه کومې وسلوالې ډلې په دې اړه څه نه دي ویلي. نو تر دې مهاله د مشال ریډیو خبر دو. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته وګی خبرونه مو واوریدل. د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس اوریدئ شئ. په دې غړی کې د نور ریپورټونو تر څنګ د دې ریپورټونو تفصیل دروو. د بلوچستان سره تعلق لرونکي انوار الحق کاکړ د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه لوړه کړې ده. د هغه په دې لوړ پوست ټاکنه د بلوچستان لپاره څه معنی لري او آیا د هغه ځای مشکلات به حل کړي؟
ممکنات نه لري چې د ده په توسط باندې په بلوچستان کې به حالات سم سي یا د هغه مېرمنې به لرې سي. بلوچستان اسټبلشمنټ چې دی هغه د خپلو مفاداتو لپاره چې دی همیشه استعمال کړی دی.
د خیبر پختونخوا کې د پښتون ژغورنې غورزنګ مشران وایي چې د دوی یو کس د پولیسو لخوا نیول شوی دی او د خوشی کولو غوښتنه کوي.
زه پښتین چې د ټانک سټی پولیس تانه والا کور ته تر 8:30 بجې مخصوصان ورغلی و د کور نه دای او چت کړو بیا سټی تانه ته منتقل کړو.
د سند صوبه کې د تختول شوی یو پښتون په اړه باندې هم رپورت تلرو او تر څنګ ځینې نور رپورټونه هم شته را سره اوسه. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو هم دا اوس موږ اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په فیسبوک، ټویټر، یوټیوب، انسټاګرام هم فالو کوئ او تبصره پی وکئ. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان نوی نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ نن لوړه وکړله او هغه د بلوچستان سره تعلق لري. پخوا په سینټ کې غړی پاتې شوی دی. همداراز د باپ په نامه یې د بلوچستان عوامي پارټۍ یو مخکښ دی او د هغې د بنسټ ایښودونکو څخه دی. د دغه سوګند اخیستو د غونډې او د نوموړي د نوې دندې په اړه لږ مخکې زموږ همکاران زموږ د خبریال په اسلام آباد کې طاهر خان سره خبرې کړې دي. راځئ چې وایو.
لکه څرنګه چې مشال نن سهار راپور کړی و چې 3 بجې به د پاکستان نگران وزیر اعظم هغه نن سوګند پورته کوي. انور الحق کاکړ هم هغه 3 بجې دستورا په اسلام آباد کې په ایوان صدر کې هغه دستور وشو او انور الحق کاکړ اوس د پاکستان نگران وزیر اعظم په رسمي توګه شوی دی او چې ولسمشر صدر ډاکټر عارف علوی هغه ته سوګند ورکړ او په دغه دستور کې وزیر اعظم پخوانی وزیر اعظم شهباز شریف هم وو، د صوبو ادا وزیران هم وو، گورنران هم وو، نور هم مهم چارواکي بکې سیاسي ډلو مشران هم وو او دغه دستور شوی دا او بیا د پخوانی وزیر اعظم ته هم نن بیا د فوج او دستې اخیری سلامي هم ورکړی دا. نو اوس پاکستان کې نگران حکومت جوړ شوی دی وزیر اعظم، لیکن تر اوسه پورې وزیران نه دي ټاکل شوی. کارنا کله دغه رنګ چې وزیر اعظم سوګند پورته کوي نو ځان سره وزیران هم یو سوټ نامزد کی، لیکن هغه ته به انتظاری خو بهرحال هغه کار شوی دی او د سوګند وړاندې انور الحق کاکړ چې دا بلوچستان دی، پښتون دی، هغه چې کوم د بلوچستان پاکستان عوامي پارټي دا د بلوچستان عوامي پارټي باف دغه نه غړیتوب نه استعفا ورکړې وه. د سینټ غړی مو 2013 کال کې سینیټر منتخب شو، د هغې نه هم استعفا ورکړه. په ټویټر لیکلي وو چې چونکه د نوې ذمهوارې دي نو هغه ذمهوارونه دي لکه هغې نه استعفا ورکړي.
اوریدونکو طاهر خان موارد په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبریال چې تاسو ته د انوار الحق کاکړ په اړه باندې ویل چې هغه نن د پاکستان د نگران وزیر اعظم په توګه سوګند پورته کړ. لکه څنګه چې تاسو واورېدل، انوارالحق کاکړ د بلوچستان سره تعلق لري. دا له دغه مقرری تر هغه وروسته کیږي چې پخوانی وزیر اعظم چې اوس دنده ختم شو، شهباز شریف، او په قومي اسمبلی کې د اپوزیشن مشر راجا ریاض د انوارالحق کاکړ په نامه باندې اتفاق وکړ، او بیا وروسته د پاکستان ولسمشر عارف علوی دغه نامه تایید کړه او د وزیر اعظم سپارښتنه یې لاسلیک کړه. په دې توګه انوارالحق کاکړ د پاکستان نگران وزیر اعظم شو او نن یې سوګند پورته کړ. خو د بلوچستان دپاره دغه تقرری دغه مقرری څومره اهمیت لري؟ ځکه چې په بلوچستان کې ډېری مسلې دي. یو پکې د غیب کړل شو خلکو مسله ده، د لادرک خلکو مسله ده، بل پکې د پاکستان ازادي غوښتونکي بلوچ وسلوال فعال دي، او همدارس دلته د بجلی او د اوبو او همدارس د ګیس د خلکو لپاره د کمی مسله ده. په تیرو وختونو کې د بلوچستان خلکو د غوښتنې کړې دي چې په بلوچستان کې ګیس پیدا کیږي، خو هلته د استعمال کمی ډیر دی نسبت نور پاکستان ته. نو آیا دا ټول مسایل به د حل کړی شي؟ په دې اړه د ایوب ترین رپورټر.
د بلوچستان د کلاسف له ضلع سره تړاو لرونکي انوار کاکړ لومړی زده کړې په کوټه کې ترلاسه کړې او د بلوچستان پوهنتون څخه په پولیټیکل ساینس او سوشیالوجي کې ډیګریانې ترلاسه کړې وې. وروسته بیا د لوړو زده کړو لپاره هغه لندن ته تللی و. نو بیا چې کله په 2001 کې و کوټې ته راستون شو، نو په کال 2008 کې د کوټ څخه د قومي اسمبلی لپاره د مسلم لیگ کا پر ټکټ باندې په انتخاباتو کې برخه واخیسته، خو هغه وخت هغه د ناکامۍ سره مخ شوی و. بلبلوتان ورلک کاکړ سیاسي حل ځلې رواني وساتي او په کال 2015 کې نه یوازې د مسلم لیگ نون کې شامل شوی و، بلکې د بلوچستان د پخواني اعلی وزیر ثناء الله زیری د حکومت ویاند هم د شپږو میاشتو لپاره ټاکل شوی و. د انوارالله کاکړ و نگران وزیر اعظم جوړېدو ته د بلوچستان زیاتره خلکو هرکلی کړی دی، او اله څرګنده کړې ده چې د صوبې د بنیادي ستونزو په هواري کې به هغه یو مهم کردار ولوبوي. په دې اړه به غوږ شو د مسلم لیگ نون ډلې بلوچستان و مرستیال مشر جمال شاه کاکړ ته.
زه امید لرم چې انوارالله کاکړ یو ذهین او لیکه پړه تعلیم یافته انسان دی. دوی به په خپل ټینو کې د بلوچستان کوم د اساسي مرمیانې دي، د هغه دپاره به څه کوشش وکړي، او د بلوچستان د خلکو سم فریاد دی او څه تدوی کوم
په کال 2013 کې انوارالله کاکړ په آزاد توګه د سینټ غړی وټاکل شو، او بیا په هغه کسانو کې شامل شو چا چې د بلوچستان عوامي ګوند بنیاد کېښوي او د بلوچستان عوامي پارټي مرکزی ترجمانې ځان وټاکي. لیکن په بلوچستان کې ډېری خلک اوس هم په دې باور دي چې د انوارالله کاکړ د نگران وزیر اعظم د جوړېدو څخه د صوبې بنیادي ستونزې نشي هوارېدلی. په دې ترڅ کې د اګست په 13 نیټه د پاکستان د وکیلانو د اتحادیې د بلوچستان د څانګې مشر منیر کاکړ و مشال ریډیو ته وویل:
زما په نظر خو بالکل کس ممکنات نه لري چې د ده په توسط باندې په بلوچستان کې به حالات سم سي یا د هغه میرمنې به لرې سي. په حقیقت خبره دا ده، بلوچستان اسټبلشمنټ چې دی هغه د خپلو مفادات لپاره چې دی همیشه استعمال کړی دی. دا وخت د سینټ چیرمن چې دی د بلوچستان ازادي په پاس کې خبره کوم، د غرنګ نگران وزیر اعظم چې دی میر اظهر خان کوسو جوړ شوی و، د ظفر الله جمالی صاحب هم دغه و چې هغه منتخب وزیر اعظم و. ظفر الله جمالی په علاقه کې هم وزیر اعظمي کردار نه لرم، دا رنګ واضح شان نظر نه راځي. لرنه لرم چې یا بالات سم سي یا به میرمن لري.
بلبل او ته په دې ورستی کې سېنېټر انوارالله کاکړ د مسلم لیگ نون سره ښه اړیکې جوړې کړې وې، ځکه چې د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان سره سره انوارالله کاکړ په مسلم لیگ نون کې د ګډېدو خبرې هم ډېرې تودې وې. او بیا په خاصه توګه دوی میاشتې لمخه د بلوچستان پخوانی اعلی وزیر جام کمال خان او سېنېټر انوارالله کاکړ د مسلم لیگ نون ډلې د مرستیال مشرې میرمن نواز سره هم لیدلی وو.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکه تکړه، او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده، MASHAALRADIO دا ولي کي په ګوګل پلي او يا اپ ستور کي او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټابلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
اوریدن کو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په دغه اپ او مشال ریډیو ډاٹ کام باندې همدا اوسوري دي شي. د شمالي وزیرستان د اوتمن زو جرګې مشران وای پرند د دوی په لاروند اپ سیس واک پړزو کې یو تن ټپی شوې ده. خو دوی خپل احتجاج ته دوام ورکړي. دوی همداراز د اعلان تر مخه دوی اعلان کړی دی چې ځایی خلک به نن د اگست 14 چې د پاکستان د ازادۍ ورځ ده د تورې ورځې په توګه لمانځي او په کورنو به تورې جنډې لګي. دوی د امن غوښتنه کوي او وایي چې حکومت دې ورته دا یقیني کړي چې دغلته به د وسلوالو مخه نیسي. په اړه یې عمر وزیر نور حال لري.
رزمک اوتمنځای جرګې مشران وایي چې پرون د اګست په 13 رزمک کې د دوی پریلي د اف سی ځواک لخوا ډزو کې یو کس ژوبل شوی دی. د جرګې یو مشر ګل احمد خان چې د خبرو پس یې خپل غږ نشرول نه وغوښتل مشال سره خپلو خبرو کې وویل چې دوی خپل ریلی کوله او حکومت یې ریلی ور باندې بره راغله. نو دغه مهال منډې جوړې شوې، ډزې وشوې او یو کس ژوبل شو. حکومت یې ریلی واپس ډنګین سیمه ته واپس شوه. د میرام شازیلی انتظامی یو چارواکي چې نه یې غوښتل نامه یې واخیستل شي مشال ریډیو ته وویل چې هغه مهال د اف سی ځواک او پولیسو لخوا هوایي ډزې وشوې کله چې رزمکې روانې جرګې خپل ریلی کوله او دغه مهال له پېښور نه وتلې د 14 اګست جشن لمانځلو ریلی چې د پولیسو او اف سی ځواک په حفاظت کې په اویا ګاډو مشتمله وه رزمک ته ورسېده. د دوی په وینا د جرګې سلوېختي لخوا حکومتي ریلی باندې کړنی وورول شول. نو اف سی او پولیسو د لارې خلاصولو او مخانیونکو منتشر کولو لپاره هوایي ډزې وکړې چې یو کس پکې ژوبل شو چې د شپې وروسته بیا رزمک آرمی کیمپ ته داخله شوه. اوتمنځای جرګې مشر ملک نصرالله وزیر او ډاکټر ګل عالم وزیر پرون د اګست په 13 رزمک جرګه ته اعلان کې ویلي ول چې په هر کور دوکان او بازارونو کې تورې جنډې ولګوي. دوی له حکومت ګیله من دي. اوتمنځای یعنی د ټولو وزیرو او دا وړو جرګه د 1300 نه پر ازمک کې روانه ده چې سیمه کې د امن ټینګښت په ګډون نورې مطالبه کوي. خلای ټوله غوښتنو په اړه د بشپړه پریکړې اعلان نه دی کړی. جرګې سیمه کې په پولیو ساسکو حکومتي او فوزي چارواکو سره په جرګو او 14 اګست جشن کې برخه اخیستونکو وزیرو دا وړو باندې بندیزونه اعلان کړي. دوی ویلي چې تر څو جرګه روانه وي پریکړې یې نه وي کړي تر هغې به څوک حکومتي جرګو ته نه ځي. د اګست په 12 شمالي وزیرستان کابل خیلو میرام شاه کې د 14 اګست جشن لمانځلو په لړ کې له فوزي مشرانو سره جرګه کړي. دا غې پس اوتمنځای جرګې پرون د اګست په 14 اعلان وکړ چې د کابل خیلو درې قبیلې چې د اوتمنځای جرګې پریکړې سرغړونه یې کړې د اوتمنځای په خاوره به بند وي. او دا غې وړاندې مشرانو چې د دوی په وینا د جرګې خلاف ورزي یې کړې شل شل لکه جرمانه یې ورته واورولې. د جرګې یو مشر ملک عمرزای پرون جرګه ته خپل وینا کې وویل چې څوک د جرګې د پریکړو خلاف ورزي وکړي جرمانه به ترې اخلي. دوی چې کمی غوښتنې لري تر اوسه ور سره حکومت مذاکرات نه دی کړی.
مذاکرات مینس د پاکستان د هند په قانون باندې دي. د هند قانون می ورنه غوړي یا و پیر موسی راته مذاکرات نه وکړو په یورپالو منځای جوړ دي چې رو نشي وا دا ډبل جرمنا خو جامو دلا تا سیر ایجنډه دلا تا سکیما د پوریا باندول ټول په فرما کې تو ملک شای دی په پالای دی میا مای دی هغه د کی د ټول د خوځل خیر سره مړې ون دی آیت منځای نه راي دا د نرتی وا خو شلیتا دا مې د منځای په خوره باندې په ټول منځای باندې
په دې اړه مو چې کله میرام شاه کې له فوزي چارواکو وپوښتل نو یو لوړ پوړی افسر چې رسنیو سره د خبر خبرو اجازه نه لرلو په وجه نه وغوښتل نامه یې واخیستل شي. مشال ریډیو ته وویل چې جرګې د پولیو مهم بندیز اعلان کړی، حکومتي او فوزي چارواکو سره د خلکو په لیدو جرمانې لګوي چې د قانون سرغړونې کړي. د ده په وینا حکومت او فوز سیمه کې د امن لپاره شپه ورځ په هڅه کې دی. که د جرګې سګیلې وي نو پر ځای د دې چې بایکاټ کړي ورسره دې خبرې وکړي. خو د جرګې مشران بیا وایي چې تر اوسه حکومت لخوا د دوی سره مذاکرات نه دي شوي او نه هم ورته چارواکي ورغلي، سو جرګه باید دوامداره وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
د مشال ریډیو په خبري غړي کې کورنۍ او بهرني خبرونه او ریپورتونه اوریدلای شئ.
مشال ریډیو ته غوږی اوریدونکو، د خبر پختونخوا په ټانک کې د ملي جمهوری غورځنګ ګوند غړي وایي چې د زین الله مسجد په نوم د دوی ملګری پولیسو پرون خوشی کړی دی. خو په همدې ځله کې د پښتون ژغورنې غورځنګ یو غړی نیول شوی دی. دغلته د پښتون ژغورنې غورځنګ مشرانو مشال ریډیو ته ویلي چې زهیب پښتین چې دی هغه پولیسو گرفتاره کړی دی، خو دوی ته یې څه نه دی ویلي چې ولې هغه نیول شوی، دلیل یې څه دی. په دې اړه د اشتیاق مسید رپورټ ورو.
علی خان د زین الله مسجد خوشی کولې حال په دارنګ بیانوي.
د ټانک ضلع پولیسو مشر وقار احمد د تور پورز مشال ریډیو ته ویلي وی چې زین الله مسجد د ټانک پولیس ته مطلوب نه دی او پولیس یې د گرفتارۍ نه خبر نه دی. په بل لوري د ټانک ضلع نه د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي ممبر غین الله ویایي چې د ټانک سیټي تونې پولیسو په 14 اگست مقصدان مال د دوی ملګری زهیب پښتین د خپل کور نه گرفتار کړی دی. په دغه براکشه غین الله مشال ریډیو ته په دارنګ وجه غېدا
د ټانک سیټي تونه ایس ایچ او آفتاب عالم مشال ریډیو ته د زهیب پښتین د گرفتاری په خلای کړای دی او دا یې وویل چې د ټانک پولیس ته زهیب پښتین مطلوب و د زکا گرفتار کړای شوی دی. او دا یې هم وویل چې دا پتا نه لګي چې کله و یې عدالت ته مخامخ کوي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مرکزی کور کمیټي غړي غین الله د پاکستان حکومتی چارواکیو نه دا غوښتنه هم وکړه چې زهیب پښتین دا زر عدالت ته مخامخ کړای شي. اشتیاق مسید، مشال ریډیو، ډیرای اسماعیل خان.
دا مشال ریډیو دا. تاسو د مشال ریډیو خبری غړی
اوریدونکو. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د سند صوبې په کشمیر کې د غلو لخوا 13 میاشتې تک تول شوی. د خیبر پختونخوا د ټانک اوسیدونکی اډوکیټ حکمت الله مسید خوشی شوی دی. د سند پولیسو یې 3 ورځې د غلو په مخصوص ځایونو عملیات وکړل او هغه یې راخوشی کړ. په اړه یې د نیاز علی رپورټ اورو.
د کشمور کنکوټ سیمې د پولیسو ایس ایس پی امجد شیخ پیغام اسختن مشال ریډیو سره په خبرو کې داوه کړي چې د سن او پنجاب په پولی عملیات کړي او وکیل حکمت اللهی را خوشی کړي دي.
تقریبا شام کې ټایم پر بندا پولیس کسټډی میں آیا.
دی وایي چې پرون ماخام حکمت الله مسعود د پولیسو لاس ته راغلی. د وکیل سره د نورو تختولې شوو کسانو لپاره د تیرو درې ورځو راهیسې دوی د کچې په سیمه کې په یو خاص ځای کې عملیات کړي او وکیل حکمت الله مجوندې د غلو نه راخلاص کړی دی. په عملیاتو کې غلو ته مرګ چوبلا هم اخته ده. ډاکوان خلک تختوي او بیا یې پنجاب او بلوچستان صوبو ته هم اړوي، خو اوس هغه لارې پولیسو نیولې دي. امجد شیخ دا وکړي چې په عملیاتو کې د پولیسو بکتربند ګاډو پرخه اخیستي او د ډاکوانو خوندي ځایونه هم نړولې دي او غلو ته لوی زیان اخته دي. خو نوموړي دا ونه ویل چې په تازه عملیاتو کې وجلې شوو او د جوبل شوو غلو شمېرې څومره دي. بلخوا د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو فعال جوړی کمیټې مشر لایق زاده بیټنی د اگست په 14مه مشال ریډیو سره په خبرو کې ویلي د حکمت الله مسعود لپاره یې لوی احتجاجونه کړي. د سن پولیسو مشر ورسره کړي خپل ژمنه پوره کړه او حکمت الله مسعود یې د غلو نه را خوشی کړو.
ایډوکیټ حکمت الله مسعود چې کوم دی هغه کار لاس یو هغه بالکل خلاص په لارې باندې روان ده او په لایو ویډیو باندې ما سره خبرې هم وسوې. موږ خپل خبرې ورسره پلایو کال باندې او شروغ رموټ وو. ټول پښتنو ته مبارکباد یم او د ټول پښتنو شکریا ادا کوم ځکه چې موږ سره ډیری مت وکړو.
د خیبر پختونخوا ټانګ اوسیدونکو حکمت الله مسعود چې 13 میاشت جولای په 14مه د سن صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو او بیا د خوشی کولو لپاره د کورنۍ نه 3 کروڑ روپۍ بتي غوښتنه کوله. د حکمت الله مسعود ویډیوګانې هم په ټولنیزو رسنیو مخې ته راغلې وي چې پکې هغه په زنجیرونو تړلې شوې او تشدد پرې کېدو. د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د جوړې کمیټې غړي او د پښتون ژغورنې غورځنګ مخکښ علمزیب مسید بیا مشال ریډیو ته ویلي وار په وار د سن په کچه سیمه کې پښتانه تختول کیږي او بیا چې ترسو احتجاجونه نوي شوي تر هغې پولیس ریاستي ادارې او حکومت هیڅ ګامونه نه اخلي.
دغه چې کوم پیښې مخ ته وار په وار روانې دي زه به دا وایم چې دی خو ډېرې انتهایي افسوسناک چې په یو ریاست نه داسې ریاستونه دي، یعنی د ریاست خو وسنه پکې چلیږي او خلک وري او تاوانونه پې غواړي. نو دا خو لکه یو قسم د ریاست ریډ چیلنج کول دي. دمره پوره ریاست خپل کار نه کولو نه کولو تر څو چې خلک راووتل روډونو ته راووتل روډونه یې بند کړل یو سخت عملي وکړلو پانه پس کومه دا ریاستي ادارې فعال شوې او خلک را بازیاب کړل.
علمزید مسجد زیاته کړي چې وکیل حکمت الله مسجد د کچې غلونه را خوشی شو، باید چې وس دا لړۍ ودرول شي او باید چې وس بل پښتون کاروبار کوونکي یا څوک هم اون تختول شي. د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره د اگست په 14مه په کراچۍ کې پښتنو کاروبار کوونکو سیاستوالو وکیلانو او فعالو د خار په سوراب ګوټ سیمه کې په لوی کچا احتجاج کړی وو. احتجاج کوونکو د کراچۍ او حیدرآباد ترمنځ لوی سړک موټروي هم بند کړی وو. د دې ترڅنګ په سوراب ګوټ سیمه کې د اگست 9مې نیټې نه د حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره احتجاجی کیمپ هم لګولې وو. په سوراب ګوټ کې د لوی احتجاج وروسته د سن پولیسو مشر غلام نبی میمن د وکیل حکمت الله مسعود د خوشی کولو لپاره جوړې کمیټې سره د اگست په 12مه لیدلی وو او باوري ورکړې وو او ویلي وو چې د پولیسو چارواکو ته د وکیل د خوشی کولو لپاره ټولې لارښوینې کړې دي او په یوه یا دوه ورځو کې به نوموړی وکیل د غلو نه را خوشی کړي. د سن په کچه سیمه کې دا لومړی ځل نه دی چې د خیبر پښتونخوا یا بلوچستان کاروبار کوونکي د غلو لخوا تختولې شي وي. د خیبر پښتونخوا ټانګ اوسیدونکي خالد بټنی چې د جون په 24مه د سن صوبې په کنکوټ کې غلو تختولې وو، خالد بټنی 13 میاشت د جولای په 20مه بیا د غلو نه را خلاص شوی. له دې وړاندې تیر کال د دسمبر په 15مه د سن په کشمور کې د خیبر پښتونخوا جنوبی وزیرستان اوسیدونکو یو ترانسپورټر لقمان خان وزیر هم غلو تختولې وو. بیا تیر کال د دسمبر په 15مه د سن په کشمور کې د لنډی کوتل اوسیدونکو عمران افریدی غلو تختولې وو. له دې وړاندې هم د سن په کشمور، کنکوټ، شکارپور، کچن او میسمو کې وار په وار دا ډول پیخي مخې ته راغلي چې غلو پکې د خیبر پښتونخوا، سوات، باجوړ، پاړه چینار، لکی مروت، جنوبی وزیرستان، کرک او د بلوچستان پښین، کوټې، چمن او نور سیمو اوسیدونکي کاروبار کوونکي بیا تختولي. په کراچۍ کې ترانسپورټران او کاروبار کوونکي د پولیسو او ریاستي ادارو څخه وار په وار دا غوښتنه کړي چې د سن په کچنو میسمه کې د غلو پر ضد لوی عملیات وکړي او د دوی کاروبار او چوندي خوندي کړي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی له کراچۍ مو د نزلی ریپورت اوریده د خبرونه نیمه ته ورسېدو راځي چې د خبرونو لنډیز وورو. انوار الحق کاکړ نن د پاکستان نگران وزیر اعظم په توګه لوړه وکړه. هغه د بلوچستان سره تعلق لري او پخوا په سنټ کې غړی و. همدارس د بلوچستان عوامي پارټۍ یا باپ یو مخکښ او بنسټ ایښودونکی هم دی. د افغانستان په خوست ولایت کې په یو هوټل کې شوې چاودنه کې درې وزیرستاني کډوال وژل شوي دي. په خوست کې د طالبانو د حکومت د والی ویان دفتر په یو بیان کې ویلي چې چاودنه د اګست په 14مه سهار شاوخوا 10 بجې د سپین جمعه سره نږدې په هوټل کې شوې ده. د ځایي خلکو په وینا په دې هوټل کې پاکستاني وسلوال طالبان اوسېدل، خو مشال ریډیو د دې خبرې تصدیق نشي کولی. تر اوسه پاکستاني طالبانو او پاکستاني چارواکو په دې اړه څه نه دي ویلي. د شمالي وزیرستان پر ازمک کې د اوتمنزو جرګې نن د پاکستان د ازادي ورځ 14 اگست د تور ورځې په توګه ولمانځله. د اوتمنزو جرګې مشران وایي د افسي ځواک په ډزو کې د دوی پرون یو تن زخمی شوی، خو مظاهرې ته به دوام ورکوي. د جرګې مشر ملک نصر الله وزیر وویل چې دوی د امن غوښتنه کړې خو امنیتي ځواکونو پرې ډزې وکړې. بلخوا په میرانشاه کې انتظامي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې افسي ځواک هغه مهال ډزې وکړې چې د پنا د اوتمنزو جرګې لخوا پر هغه حکومتي لارین کاڼي وورول شو چې د 14 اگست لمانځلو لپاره له پېښور رزمک ته ورغلي وو. په ارمینیا کې د اوکراین سفارت شاز دفیر الکساندر سنچیکو په ظاهره په اوبو کې د ډوبېدو له امله مړ شوی دی. د ارمینیا بهرنیو چارو وزارت د اګست په 14مه په یو بیان کې ویل چې سنچیکو یو ورځ مخکې په سیون جهیل کې ډوب شوی. تر اوسه پورې د هغه د مړینې په اړه نور معلومات نه دي ورکړل شوي، خو د ارمینیا چارواکو ویلي چې پلټنې شروع کړي دي. د ایران په شیراز کې چارواکي وایي چې پر یو زیارت د پرونۍ حملې په تړاو یې 8 کسان نیولي دي. په دې حمله کې یو کس زخمی شوی وو او یو کس بخنه غړم وژل شوی وو او وو کسان زخمی شوی وو. کومو سوال ډلې ذمہواری نه ومني. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم د اوس موږ اوریدل شي. په افغانستان کې د ښځو یوې ډلې پر نړیوالو غږ کړی دی چې په دغه هیواد کې د ښځو خلاف د طالبانو د حکومت توپیری چلند مخنیوي لپاره دی د دغه حکومت په رسمیت نه پیژني. د دې ډلې مشري مشال ریډیو ته ویلي چې د طالبانو لخوا له ښځو سره روان منظم توپیری چلند باید نور ودرول شي. دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو د بیا واکمنېدو سبا یعنی د اګست په 15مه دوه کاله پوره کیږي. طالبانو پر ښځو باندې د کار او پنجونو باندې له شپږم ټولګي پورته د زده کړو محدودیتونه لګولي. همداراز ځینې نور بندیزونه هم لګول شوي دي. دوی په نړیواله کچه د بشري حقوقو ادارو، د ملګرو ملتونو د ادارو او همدارس د بیلابیلو هیوادونو غوښتنو ته هم مثبت ځواب نه دی ویلی او ویلي دي چې دا د افغانستان داخلي یا کورنی مسایل دي. په دې اړه نور حال له عصمت سروانه.
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکه وایي د طالبانو له لوري د ښځو سیستماتیک تبعیض باید نور وترول شي. د شبکې پرون د طالبانو د بیا واک ته رسیدو د دوهمې کالیزې په درشر کې وویل دوی د 2021 د اګست له 15مې راوروسته په افغانستان کې د بشري وضعیت په تیره بیا د ښځو د حقونو په اړه معلومات راټول کړي او تحلیل کړي دي. د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې مرستیالي هما احمدي تیر ماښام ازادي راډیو ته وویل چې دوی له نړیوالې ټولنې غواړي چې د طالبانو له لوري د افغان ښځو او نجونو د بشري حقونو د سرغړونې وضعیت ته جدي پام وکړي.
په نړیواله کچه دې پر طالبانو بندیزونه ولګول شي چې د افغانستان اساسي قانون او بیرغ ومني او ښځو ته چې د افغانستان نیمایي وګړي دي د کار ګرځېدو او زده کړو اجازه ورکړي. له نړیوالې ټولنې زموږ غوښتنه دا ده چې تر څو چې طالبان د ښځو حقونه ونه مني تر هغوی دي د دوی حکومت په رسمیت نه پیژني.
د افغان شزو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې ویلي چې د دغو معلوماتو له مخې په ټولو برخو کې د شزو خلاف تبعیض په زیاتېدو دی او شزي د ټولنې له ټولو برخو ایستل کیږي. دوی همداراز ویلي چې په تیرو دوو کلونو کې افغان ښځې او نړیواله ټولنه شاهده ده چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو د اساسي حقونو سیستماتیکي سرغړونې دوام لري. یوازې دا ډله نه ده چې د ښځو د حقونو آواز اوچتوي، اکثر افغان ښځې او نجونې د خپلو اساسي حقونو غوښتونکي دي. یوې ښځې چې نه یې غوښتل د امنیتي اندېښنو له کبله یې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
دا چې نجونې اوس حق نه لري مکتب ته لاړ شي، حق نه لري چې پوهنتون ته لاړ شي، ښځې کار کولی نه شي. ولې طالبان ښځو ته حق نه ورکوي؟ ځکه چې موږ ته خدای حق ورکړی ده په قرآن کې، موږ حق لرو چې درس ووایو، موږ حق لرو چې کار وکړو. لیکن طالبانو نه پوهېږم چې په کوم دین په کوم آئین باندې دی دوی ولې دا محدودیتونه په ښځو باندې راوړي.
د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې ټینګار کړی چې د طالبانو له بیا وخت رسیدو وروسته افغان ښځې منزوي او رټل شوي او له بشپړ تعصب سره مخامخ دي. دوی وایي که دا بهیر په همدې ډول دوام وکوي د هیڅ افغان ښځې فریاد به وانه ورېدل شي او دا به د افغانستان لپاره یو ستر ناورین وي. د افغان ښځو د پارلمان او رهبرانو شبکې په خپل اعلامیه کې د طالبانو له لوري له شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو په پوهنتونونو کې د نجونو د لوړو زده کړو، په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز او له کورونو د ښځو پر راوتلو کې محدودیتونو ته په اشاره ویلي چې دا موارد په هغه پریشانۍ او خپګان کې اساسي رول لري چې نن سبا افغان ښځې او نجونې ورسره مخامخ دي. دوی د غراز ویلي چې طالبان هر ورځ نوی بندیز لګوي او دوی پرله پسې له هغوی غواړي چې په افغانستان کې د نجونو او ښځو د ټولو حقونو د رعایتولو لپاره د نړیوال او منل شوي مترقي دود پر اساس خپل مسؤلیت ادا کړي. دوی په عین حال کې ویلي چې طالبان باید د ښځو او نجونو د اساسي حقونو په وړاندې ځواب ویونکي وي. د افغان ښځو او نړیوالې ټولنې له انتقادونو او غوښتنو سره سره طالب چارواکي وایي چې د اسلامي شریعت په رڼا کې ښځو ته ټول حقونه ورکړي دي.
مشال رادیو هر ورځ د سهار له سلورو تر شپږو، د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو، د شپې له نهو تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو پر دغو سپو خپرېږي. منځنۍ سپه 621 کیلو هرڅه، لنډې سپې 15,250، 2,130 او 15,315 شپېته کیلو هرڅه. اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له سلورو تر شپږو بجو، د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو، د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپو 621 کیلو هرتز خپرېږي. په پاتې وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اوریدلی شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو اوري، لکه څنګه چې تاسو ته وویل شول په دغه څپو باندې موږ اوري. د دې څپو تر څنګ تاسو په مشال ریډیو .com باندې هم موږ اوریدلی شي، او که تاسو د مشال ریډیو اپ لرئ نو په هغه باندې هم زموږ خپرونه نه یوازې په ژوندۍ بڼه اوري، بلکې کمې خپرونه چې تاسو نه تیر شوي هغه هم اوریدلی شي. که د اپ په ډاونلوډولو کې کوم ستونزه لري یا په چلولو کې کوم مشکل لري نو موږ سره په ژوندۍ خبرونو کې راشي، راته وایي، کوشش به وکړو چې مسله در حل کړو. د دې تر څنګ موږ په سوشل میډیا باندې هم یو، فیسبوک، ټویټر، انسټاګرام باندې تاسو له هغه ځای هم د مشال ریډیو خبرونو ته لاسرسی پیدا کولی شي. اوس یو بل رپورټ ورزو، د پاکستان د پوز مشر جنرال عاصم منیر ویلي دي چې د خپل ازادۍ په دفاع پویږي او د پاکستان د نو بهرنۍ خطرونو په وړاندې به خپل مقابله او مبارزه جاری ساتي. هغه د پاکستان د خپلواکۍ د ورځې په مناسبت خپل یو بیان کې په افغانستان کې د طالبانو له حکومت وغوښتل چې خپل خاوره د پاکستان په ضد کارېدو ته پرې نږدي. پخوا هم عاصم منیر او د پاکستان نورو حکومتي او پوځي چارواکو ورته تورونه او غوښتنې کړې دي، خو د افغان طالبانو ویاند او نورو لوړپوړو چارواکو دا رد کړي دي او ویلي دي چې خپل خاوره د پاکستان په خلاف کارولو ته نه پرېږدي. په همدې حال کې تحریک طالبان پاکستان وسلوالې ډلې هم ویل دي چې دوی له قبایلي سیمو فعالیت کوي او په افغانستان کې شتون نشته. د جنرال اسم منیر د خبرو په اړه د غلام غوث رپورټ اورو.
د پاکستان د پوز مشر جنرال اسم منیر دا خبرې په کاکول پوزی تربیتی اکیډمۍ کې د پاکستان د آزادۍ د ورځې په مناسبت را جوړې شوې دستورې ته په وینا کې کړې دي. هغه د خیبر پښتونخوا او د بلوچستان دولت ستاینه کړې ده چې د تیرو دوو لسیزو نه د ترهګرۍ په ضد مزاحمت کوي او په ګاونډي هیواد افغانستان یې یو ځل بیا غږ وکړو چې د پاکستان په ضد د خپلې خاورې کارولو مخه دی ونیسي. زمونږ د خیبر پښتونخوا او بلوچستان ورونه چې د تیرو دوو لسیزو نه د ترهګرۍ په ضد مزاحمت کوي، مونږ هغوی ته یقین دهانی ورکوو چې مونږ به د دې ناسور په ضد بریالي کیږو. زمونږ افغان ورونو ته په درناوي مونږ ستاسو تر ټولو زیاته میلمه دوستي کړې ده او زمونږ د دې هڅو په بدل کې کم نه کم دا پکار ده چې د هغه هیواد خاوره زمونږ په ضد کارولو ته نه پرېږدي. خو بلې خوا ته په افغانستان کې اوس مهال د طالبانو سرپرست حکومت په بیا بیا د پاکستانی چارواکو دا خبره رد کړې ده او ویلي دي چې د افغانستان خاوره د پاکستان په ضد د وسلوال فعالیتونو لپاره نه کارول کیږي. په دغه اړه په دې وروستیو کې د اګست په اتمه نیټه د طالبانو د حکومت د ویان ذبیح الله مجاهد لخوا په خپور شوي بیان کې ویل شوي وو چې افغانستان په خپله له جګړو وتلی هیواد دی او بل هیڅ هیواد کې ناامني نه غواړي او افغانستان اجازه نه ورکوي چې خاوره یې د بل کوم هیواد په ضد وکارول شي. د پاکستان د آزادۍ د ورځې په مناسبت د ولسمشر عارف علوي او د رخصتېدونکي وزیر اعظم شهباز شریف لخوا هم بیانونه جاري شوي دي او دوی د هیواد د پرمختګ او روښانه راتلونکي لپاره په قومي یووالي ټینګار کړی دی.
مشال رادیو هر ورځ تاسو لپاره سوار لساته خبرونه کوي. زموږ همکاران تاسو لپاره خبري غړي، تاوده باسونه، د میرمنو نړۍ، ژوندۍ خبرونه او تفریحي پروګرامونه ترتیبوي. لامون سره اوسئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی د مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم تاسو وړاندې کیږي او تاسو په دې خبرونه کې خبری خبرونه هم یې، خبری پروګرامونه هم یې، تفریحي هم یې او همدارس کلتوري او د موسیقي سره تړلي هغه هم نو هله د چي وایوري. اوس یو رپورت ورزو د بلوچستان په هرنای کې د کویلي یا سکرو کاروبار بیرته پیل شوې ده. د روزګار ترغه وروسته ودرېدل او کله چې د جون په شپږ ویشتمه هلته په سکرو بار یو لس ټرکونه تر سوزل کې وروسته مزدورانو د احتجاج په توګه د سکرو رایستل بند کړه. حکومت ویلي چې له هرنای څخه تر زیارت پورې پر لارې د کویلي ټرکونو د حفاظت لپاره ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. ځینو ځایي سیاستوالو البته له حکومت غوښتنه کړې ده چې د جون شپږویشتمې پیښې تاواني شوو کاروبارانو ته دې معاوضې ورکړي. د ایوب ترین له خولې نور تفصیل اورو.
د کوټ څخه نوي کیلومتر لرې و شمال ختیځ لور ته د بلوچستان په ضلع ارنای کې د کویلي کار د وو اونې د بندش وروسته بیرته پیل شوی دی.
د کوس لوډینګ دا په خیر ماشاءالله شروع دی. درې ګاډیانی پر دایو والج باندې لګیدل کی دي او ان شاء الله یو خطرم نشته کړای کړی خپل لوډینګ جاری وساتي.
کوم چې د جون د میستې په شپږشته منیټه دا ورسته د احتجاج په توګه د کویلي خوندانو بند کړي وو. کله چې د جینو وسلوالو کسانو لخوا د پنجاب لو روان په کویله بار د لسو خزیاتو لاریانو ته د ټکانو ورسته د زیارت په مانګي سیمه کې اور اچول شوی وو. خو څه ځانې انسانی زیانونو اړولې چې وروسته زمواري بلوچي وسلوالي ډلې بلوچ لیبریشن آرمی قبل کړی و. په دې ترڅ کې د کویلې د مزدورانو او ټیکدارانو د اتحادیې مشر ناصر ملازی نور حال سپداس ټوک کې راته راکړي.
اوس زردالو کوشت او شارګه هرنایي نن تقریبا دا سات ګاډیانې ووتلې روډونو وجې سره ګاډیانې نه راغلې. او نو اته ګاډیانې ماشاءالله ووتلې او سبا خلک نورې ګاډیانې روانې دي. سنځاوي سره خالي ګاډیانې روانې شوې دي. کوټې سره روانې شوې دي. نو ان شاء الله تعالی چې ته ورسېږي خدای کول سره دا 22 میل سره لږ روډ خراب وو او په دې وجې سره خامخا دغه اوف اوف خدای تر سوي مدد نو دغه څه د علاقې پرېښوله ډېر لاړ او ځات ان شاء الله تعالی ګرو ته موږ اپیل وکړو چې وایي خپل کارو تر سې خپل دغه تر سې جی مزدوران هم لاړ دا ټیکدارانو هم غریبان ډېر لاړ را سې خپل کارو خپل کارو تر سې خپل روزګار تر سې
څه چې د شاوخوا یو نیم میسخه د زیات وخت لپاره د کویلې د کار د بندش لامل د کویلې د کانو خوندان هم د زیات مشکلات سره مخ شول. په دې ترڅ کې بغور شو د هرنایي د کویلې د خوندان د اتحادیې وایي و مشر خلیل ترین ته
پوره ډیسټریکټ لپاره به روپۍ نقصان و. د دې سره د عام چې کوم مزدورو د لوډینګ والا سو سره میټ پولیسو او ورسره چې مطلب ملازمین سو سره ټوټل چې د کوم کانکون کار کوي سره دا ټول سره ملازم سو په زراو دغه سره د کانکونان په زراو ملازمین دا سره دغه متاثر سو. دا چې اوس مره چې په زراو خاندان چې دغه متاثر سو د ورځې تقریبا 3500 ټن چې دغه دغه ډیسټریکټ کویله باري چې ارنای ډیسټریکټ سره جوړ کویله بلوچستان کې هم استعمالیږي تر پنجاب کې پکیر په اورال پاکستان کې د روانه زره شوای د سند دا په فیکچانو کې په بټیانو کې چې کوم خشت په جوړیږي سره په دا په دوه کې استعمال د دی غډیر د فیکچان مختلفه فیکټریز د سیمنٹ فیکچان دي د لوی فیکچان دي او د مختلف فیکچان کې د انډستریز کې دی.
بل په لور ته ډېرې مزدوران نه هوازي د بیروزګاری سره مخسول بلکې ځینې د مزدوري او خواري په سیده هواد ور نور برخته وته ولته مجبور سو. خود ارنای د تجارت د اتحادیې مشر فاضل خان هیل سرګنده کړی دا چې اوس به برته په ارنای کې کاروباري حلې ځلې کړندې سي.
کاروبار د بازار خاص کر ځین تاجران او ستون دکانداران دي دا غریبانان زموږ نه خو دا په کورونه باندې دا په ذمہ داری باندې نو بالکل نه ونه برابر شو چې چا کوم خلکو قرضې ورکړي دایتي چې کوم دکانداران زخه سودا وړلې بیا به جمع پچمه پېمټ کوله نو هغه سودا هغه د غزم په بازار دونه سر واچول چې بالکل نه ونه برابر ګرځي دا دکانداران له خپل دکانداران بیزار.
بل بل او ته د ارنای څخه د زیارت په کویله بار د ټرکانو او لاریانو د حفاظت په خاطر د سردی اسکرو لخوا ځانګړي ګامونه پورته سوي دي. په دې ترڅ کې د ارنای د سیاسي جماعتو د اکشن کمیټي مشر صدام ترین غوښتنه وکړه چې په یاد پېښه کې د غزمنو لاریانو وخاوندان ته دي حکومت سم د لاسه د تاوان ادا کولو په خاطر ګامونه پورته کړي.
موږ خدا وایو چې دا کار په خپل ځای پر دې شرط به اله سي دا چې کوم تاوان سوی د خلکو ته د خپل تاوان میلاو شي سره سره چې کوم سکیورټي مسایل دي د کې د مخته دا تر کار نو سي چې بیرته علاقې او تاوان خوازی یا ګرسر یو انسان پکې مري بار بار واده سوي دي بار بار ناشته سوي دي بار بار واکه اوسي بیرته ناشته اوسي نو بیرته بیا یو څو وخت بعد هغه کیسه شروع یا خپل ټیکس مخې ټیکس جبري ټیکس دی الیګل ټیکس دی ټیکس مې الیګل اس نو کم سے کم آتا پوس خو بیا راکه کوي نو سه ورکول نو خو دستور کې ستاغه دازي مواري ګرسرون د لیویز په خپل ځای پر لیویز دا اوس یو څو ورځې کې مزر نه لیویز کم سے کم 15-20 موټر سیکلان د غلا برامد کړی دي دا ترای لس 15 غلام نیولې دي اوس
خبره دا هم ده چې کله د ارنای د یادې پیش په ځای د جولای په 18 نیټه د بلوچستان اسمبلی و مخ ته د ارنای د سیاسي جماعتو لخوا پرلت وسو نو هغه وخت د بلوچستان د خزانې پخوانی وزیر زمرک خان اڅکزي د پرلت و برخوال ته تسلي ورکړې وه چې حکومت به نه یوازې د لاریانو و خاوندانو ته تاوان ادا کړي بلکې په سیمه کې د امنیت ټینګولو په خاطر به ځانګړي ګامونه هم پورته کوي.
د مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی دا مشال ریډیو خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام باندې هم اوریدل شي او لکه څنګه چې تاسو ته ویل شول په یوټیوب باندې هم زموږ خبرونه شته. په پاکستان کې په روسیو کې د اسلامي دولت یا داعش وسوالې ډلې خراسان څنګه یو ځل بیا سر راپورته کړي او خپل بریدونو ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د طالبان په واک کې تراتلو وروسته دغه ډلې هلته هم یو شمېر بریدونه کړي دي خو په روسیو کې هلته تر ډیره حده ځپل شوې ده. البته په پاکستان کې حملې لا هم کوي. دا چې داعش وسوالې ډله څه وخت په وجود کې رااله او دغه ډلې خراسان څنګه د پاکستان او افغانستان لپاره تر کومه حده خطرناک ده په دې اړه د احمد شاه ازمی دا رپورٹ اورو.
اسلامی دولت وسلواله ډاله یا داعش په تیرو کلونو کې په خپل مرکز عراق او شام کې تر ډیره حد کمزوري سوی ده خو په افغانستان او پاکستان کې لا هم د بریدونو کول توان له لاسه نه دی ورکړی او کله ناکله سر راپورته کوي. په پاکستان کې د داعش خراسان څنګه په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر یو سیاسي غونډه د جولای 30 هغې بریزي مواري ومنله چې پکې 35 کسان ووژل او تر سل زیات ژوبل سول. هغه ډلې د هغه ځانمرګي برید پر دویمه ورځ په پښتو ژبه یو وړوکی کتاب خپور کړ چې دونی وی پانی لري او پکې پر جمعیت علما اسلام نیوکې کړې دي. په کتاب کې لیکل شوی چې د باجوړ برید د هغو ګوندونو او سازمانونو د مایوسی او سزا ورکولو لپاره د یو تاکتیک په توګه پلان شوی وو چې په انتخاباتو کې برخه اخلي او جمهوریت لمانځي. په پاکستان خبریال او څېړونکو ضیاء الرحمن وایي په 2020 کال کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو وروسته د داعش خراسان څنګه بیا سر راپورته کړي او ځان په هغه سیمه کې یوازنۍ جهادي ډله ګڼي.
او دو کم از کم جی وی من حملہ وکړه کم کې هغه چې دا موږ ډیموکراسي کم جمهوریت پسند ګوتنو یو ټارګټ کو نو په دې الیکشن په کنټس کې دا ډیجیټ شریر دی.
اسلامی دولت وسلواله ډله کې یو خوا انتخابات او جمهوریت بهیر د خلافت پاره د خپل نظری خلاف عمل غنی نو بل خوا د جماعت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن او د جماعت اسلامی د مشر سراج الحق په ګډون پر هغو مذهبي مشرانو او دینی عالمانو هم د برید دړه کړي چې د افغان طالبانو ملاتړ کوي. هغه ډلې له 2019 کال راهیسې په باجوړ کې د جمعیت علما اسلام فی پر ځای مشرانو یو شمېر بریدونه کړي او هغه یې وژلې دي چې د ګوند مشر مولانا فضل الرحمن په 2023 کال کې شمېر 13 یاد کړي وو. ضیاء الرحمن وايي په باجوړ کې له تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پی څخه بیل سوی یو لوی ډله له اسلامي دولت سره یو ځای سوی چې پټ فعالیت کوي. د نوموړي په وینا د داعش غوندې نړیوالې وسلوالې ډلې په پاکستان کې ځمکنی کنټرول یا ښکاره حضور نه لري بلکې په وړو وړو ډلو کې په پټ خپل کارونه ترسره کوي. د خیبر پښتونخوا د پولیسو مشر اختر حیات خان ګنداپور وایي چې داعش په پېښور او باجوړ کې په بریدونو کولو خپل حضور ښوولی دی. نوموړي د اګست پر 11 مشال رادیو ته وویل چې پولیسو په بیلابیلو بریدونو کې د ککړتیا په تور د داعش ډلې یو شمېر مشکوک غړي نیولي او د نورو د نیولو لپاره عملیات روان دي.
د خبر پښتونخوا د پولیسو د ترګري مخنیوي څانګه د ترګري په پیښو کې د ککړو کسانو پر ضد عملیات کوي. هغوی څه موده وړاندې په پیښور کې د مذهبي لږکیو په وجنو کې د ککړو کسانو بشپړه ډله نیولې وه. اوس موږ د باجوړ پر قضیه باندې کار کوو او مهم پرمختګ مو پکې کړی دی.
دا په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د ترګري مخنیوي څانګې یو لوړپوړي چارواکي سهیل خالد د اگست پر 9 په پېښور کې د خبري غونډې پر مهال داوه وکړه چې په باجوړ کې د ځانمرګ برید په تړاو یو مشکوک کس نیولی دی او ورڅخه تحقیقات کوي. اسلامي دولت ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې جوړ شو. داعش په 2015 کال کې د افغانستان او پاکستان لپاره د خراسان ولایت په نوم څنګه جوړ کړه چې پکې هغه وسلوال شامل سول چې لال قائده تحریک طالبان پاکستان او افغان طالبان وی لاري بیل کړی وي. حافظ سید خان اورگزید د دې څنګه مشر وټاکل سو خو سباند یو کال ورسته د 2014 کال په جولای میاشت کې د افغانستان په ختیځ کې د امریکایي بی پلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. د اسلامي دولت خراسان څنګه اوسنۍ مشر د شهاب المهاجر په نامه پیژندل کیږي چې اصلي نوم یې ثناء الله غفاری دی. امریکا په 2022 کال کې د نوموړي پر سر د 10 میلیون ډالرو جایزه اعلان کړې دي. د اسلامي دولت خراسان څنګه تر جوړېدو وروسته هغې وسلوالې ډلې د افغانستان په ختیځو او شمالي ولایتونو کې حضور درلود او په ننګرهار او کونړ کې یې قوي مرکزونه جوړ کړل او ګڼ بریدونه یې وکړل. تر 2019 کال وروسته د عایش ډله یو خوا د امریکایي او د هغه وخت د افغان حکومتي ځواکونو په عملیاتو او بل خوا د افغان طالبانو په بریدونو کې تر ډېره حده وځپل شول او یو شمېر تسلیم شول. خو پر افغانستان د 2020 کال د اګست پر 15 د طالبانو له واکمنېدو وروسته د اسلامي دولت خراسان څنګه وسلوالو بیا سر راپورته کړ او پر طالبانو او داراس پر ولسي وګړو یې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلې دی. یادی وسلوالی ډلې د 2023 کال د مارچ پر 9 د افغانستان په بلخ ولایت کې د طالبانو د حکومت د والی مولوي محمد داود مزمل د وژنې مسؤلیت ومانه. تر دې پیښو وروسته د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی وویل چې په افغانستان کې اسلامي دولت یا داعش ډله نسته او وروستي بریدونه له بهره وارد سو وسلوالو کړي دي. متقی د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې له ملي ټلویزیون سره د مارچ پر 13 په خبره سوي مرکه کې ادعا وکړه چې هغه ډله په افغانستان کې ختمه شوې ده. د طالبان حکومت په ورسیو کې د اسلامي دولت خراسان څنګه د ځپلو او د هغې ډلې د یو شمېر غړو د نیولو ادعا هم کړې ده. دا چې آیا په افغانستان کې د داعش اوسنۍ خاموشي د دې ډلې د ختمېدو په معنا ده؟ د افغان چارو شنونکي سمی یوسفزی وایي چې داعش وسلواله ډله په افغانستان کې د بشري قوت او د مځکې د کنټرول له پلوه لوېدلې ده، خو د هغه په وینا له منځه نه ده تللې.
دغه جهادي ډلو خصوصیت او عادت داسې ده چې څه وخت لپاره خاموشه شي او بیا دا خاموشي په دې معنا نه وي چې دوی له منځه ولاړو، دوی د نورو بریدونو تابع کوي او خپل ځان منظموي او په جامعه کې هغه اشخاص چې د وخت له رژیمونو سره ټکر کوي او سره زیاتی شوی وي یا په جامعه کې دا خلک چې حکومتونو سره زیاتی کړی وي هغوی ځان ته جذبوي.
سمی یوسفزی زیاتوي د طالبان حکومت تر دې دمه د داعش په ځپلو کې پیاوړی ښکاري او د داعش یو شمېر نیول سوو غړو ته تبلیغ هم کوي. دی البته زیاتوي چې وسلوالې ډلې د نور لخوا کارېدلی سي.
راتلونکي کې که طالبانو ته امنیتي چیلنجونه د نورو خواوو نه زیاتېږي، اگر وډې رامنځته کېږي یا له ګاونډیانو سره تعلقات خرابېږي، نو بیا دغه جهادي ګروپونه همیشه د افغانستان د مرکزی حکومت پر خلاف د پراکسیز یا د نورو هیوادونو د ګټو لپاره چې یو نظام کمزور کې د هغوی خلاف استعمال شوی دی.
اسلامي دولت وسلواله ډله په لومړي سر کې په 2016 کال کې په عراق کې له القاعده ډلې څخه بیل شو چې هغه وخت نوم په عراق کې اسلامي دولت کښې شو. اسامه بن لادن د شوروي اتحاد خلاف د افغان جنگ پر مهال په 1988 لسیزه کې په پېښور کې القاعده ډله جوړه کړې وه، خو په عراق کې القاعده ډله چې د مرکزی القاعده یو شاخو ابو مصعب الزرقاوی په 2004 کال کې جوړه کړه. د 2016 کال د جون پر 8 د امریکا په یو هوایی برید کې د الزرقاوی تر وژل کېدو وروسته ابو ایوب المصري د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته، چې وروسته د همهغه کال د اکتوبر پر 15 په عراق کې اسلامي دولت نومې ډله اعلان کړه او مشر یې ابو عمر البغدادي وټاکه. په 2010 کال کې د امریکا او عراق په ګډو عملیاتو کې د المصري او ابو عمر البغدادي تر وژنې وروسته ابو بکر البغدادي د هغې ډلې مشري پر غاړه واخیسته. نوموړي په 2013 کال کې په عراق کې اسلامي دولت ډله په دولت الاسلامیه فی العراق و شام واړوله، چې لنډیز یې داعش دی او په پښتو کې په عراق او شام کې اسلامي دولت بلل کیږي. د 2014 کال په لومړیو کې داعش د عراق او شام یو شمېر سیمې ونیولې او د عراق رقه ښار یې خپل پلازمینه اعلان کړه. داعش د همهغه کال د جون پر 9 د اسلامي خلافت اعلان وکړ، خپل نوم یې یوازې اسلامي دولت واړاوه او ورسره سم خپل مشر ابو بکر البغدادي د مسلمانانو خلیفه یاد کړ. البغدادي د 2019 کال د اکتوبر پر 26 د شام په ادلب ښار کې د امریکایي ځواکونو د یوې چاپیې پر مهال ووژل سو. اسلامي دولت وسلوالی ډلې د اکتوبر پر 13 د هغه وژنه تایید کړه او ابراهیم الهاشمي القریشي خپل مشر ونوماوه. القریشی چې کله د 2022 کال په فبروري کې په ادلب ولایت کې د امریکایي ځواکونو په عملیاتو کې ووژل سو، نو هغې ډلې ابوالحسن الهاشمي القریشي خپل نوی مشر اعلان کړ. د امریکا د پوځ مرکزي قومندانۍ د 2022 کال د نومبر پر 13 په بیان کې وویل چې القریشي د آزاد سوریه یا شام پوځ په نوم یاغیانو د اکتوبر په نیمایي کې د هغه هیواد په درا ولایت کې په عملیاتو کې وژلې دي. اسلامي دولت وسلوالی ډلې هم د نومبر پر 13 په یو بیان کې د خپل مشر وژنه تایید کړه او ابوالحسین الحسینی القریشی د خپل ډلې د نوي مشر په توګه اعلان کړ. د اسلامي دولت یاداش وسلوالي ډلې ویان د روان 2023 کال د اگست پر دریمه پر ټلګرام په بیان کې ویل چې په شام کې لوسوالي ډلې حیات تحریر الشام سره په مستقیم نشته کې مشر ابوالحسین الحسینی القریشی وجل سوی دی. ویان اعلان وکړ چې اوس به ابو حفص الهاشمی القریشی د اسلامي دولت وسلوالي ډلې نوې مشر وي.
د مشال ریډیو ویډیوګانې پر یوټیوب وګورئ. زبوګ بیلابیل همکاران درته خبرونه، تفریحي او هر اړخیز موضوعات په ویډیوي بڼه وړاندې کوي. youtube.com/mashalradio زبوګ پته ده. هلته ورشي، تبصرې پرېږدي او ویډیوګانې له ملګرو سره شریکې کړئ.